دولس نیم بجې شوې دي. له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو. ورپسې 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر او د ملي امنیت ریاست رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربلې او دا مهال یې ورسره سوال جواب دوام لري. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي. حیات الله حیات نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یو نقطه کې د افغان امنیتي ځواکونو له حملو خوندي نه دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې وغندلې. پرون په کابل، غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوه بیا تنه ووژل. تر دې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز، د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر سلو زیات افغانان وژل شوي وو. د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي. او د عراق د امنیتي سرچینو په وینا، عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
او اوس هم ونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافې همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوي یو. د دې ونې په خبرونه کې مو د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لاله د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه په حویله حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نشي توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنجشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او دوسیه د عدلي او قضایي څېړنو لپاره لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 9 کیلوګرامه هیروین، 9.5 کیلوګرامه تریاک، 523 کیلوګرامه چرس او څو اندازه ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال د سی پادلی او قضایي مرکز کې تر سیړنې لاندې دي.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یو ښځه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 901 ګرامه هیروین د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته کاچا کړی. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیره اونۍ د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشئی موادو د کاچاګ په تور څور لستنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خار او لسوالۍ کې تر سره کړي، 6 کیلوګرام کریستال، 24 کیلوګرام تریاک او 6 کیلوګرام چرس نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړ چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 125 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قومندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوی کس غوښتل چې دا هیروین په خپل خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې، د نن په خبرونه کې مستاسي لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روغ شي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. د دې اړه یو راپور لرو. د معتادینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یو اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو موتاد ډیر افسوس کوي او وایي چې نشه هرڅه ورڅخه واخیستل.
وړو نشه سدا دې کې هیڅ شی نه سکوره چې موتاد شي او ګیرېږي بس لاړ.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان نشې موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنځمې په ورځ د کابل ښار حبیبي علي سکی د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل سو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم وایي چې په پام کې لري دا بهیر دولس نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبي علي سي مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړه که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیا لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم د دې پروګرام د پرانستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام به په خونځیو کې یو نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په دولس ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روغ دي نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روغ دي چې په دې سره په هیواد کې د احتیاط شمیر زیاتیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یو ونه عامه پوهاوي ته ځانګړې کړي و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبي لیسې مدیر سید شاه که هم دا پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په خونځیو کې ګټور کار بولي خو دې ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان په نشو روغ دي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو خطه سیمه او داسې نور.
په ورته وخت کې د حبیبي لیسې یو شمیر زده کوونکي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم تر لاسه کړل.
دا ډېره مونږ ته تجربه ورځای و غره تجربه په ستل سترګو ولې مواد مخدر دې ضرر لري او ټول خلک توان نسوي باید دین په کلاګه منه وشي.
زمونږ مدرسې متعلم د دولسم ټولګي د تیاتر لپاره غلې و دا پند وخصم باید ټول ته وایي چې مواد استفاده مونږ کې چې دې ضرر لري.
افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشئی موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروری دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو. د کابل پونتون یو شمیر ماسین وای چی په پوهنتون او لیلیه کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلې دي. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیه په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونو ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپل کورنوی لپاره یو سرخوګی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي مؤسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لار موندلې ده. د کابل پهنتون یو شمیر محصلین په پهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرس استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پهنتون د اقتصاد پهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وای چی څو ځله یې د پهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلی چې چرس یې څکول، خو هیڅ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وای چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوی طب محصل بصیر احمد چې د کابل پهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیه کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې د نشه یي مواد استعمالیږي، او پولیس دې هغوی لیدلی وي خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجراءات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول بده،
له بده مرغه چې سګریټ څکول معمول ده، او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو. خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقرري سره سم هر محصل چې په پهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوی شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو وخت دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوی نشټوالی، بیکاری، بیوزلی، ناامنی او کورنی جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو وخت کړی دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عبدالله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمیر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنو د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځنې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نادولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلا اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه ایس ایس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، ای ایس پی، ای آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه اته مؤسسات د دغې ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري.
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوه ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو کوم هدفونه ټاکلي وو؟ هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نا دولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لدي خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلاً موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري. دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف په غاړه اخلي، لیکن مونږ اعتیاد په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره موادو کنټرول هغه سازمان یا یونو ڈی سی هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د همې مرستې لږ شوي دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نه شي تهیه کولی. دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي، نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پرې بحث کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم بحث کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي، لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه. زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګې هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت ټیټ دی او که نور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زمونږ د حکومت د خوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لري.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نا دولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدی سره مو مرکه اوریده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دا به خپله د دله خولې واورو.
دا د چرسیان به ناست وي سیند غاړې ته دا دوک به څه خوسته دا به یې موږ په سږمو باندې ولګېد. بس همداسې هر حال دوی به د چرسو سګرټ خطا که کنه دا خري دوی بلا راتیا غا بمنګ را واخسته پس موږ د دریا بالا راکان انځل اسکلانو پم دې کې هر لبل ورا سیګریټ هم پخپل اډا کوم د سپت سي چرسي سو په خور په من دای کې کار کاو الته وان دیوال سره مخ سم ما وتا دو په وتا کې را سره په سیګریټ کې د سي مواد کا کړیو هروینو یو ورځ زم دا مواد ما مر سره کاش کې زړه می خراب زړه می راځي کې بیا مې نو هر ډیر وخت بیا مې ورځ وره سی ورځ مې ځان سره په کارو کوم اره کدا شي کې ستدا وې بل اخر ما سبا ده نو هم خو سي تقریبا لاس یو لس بجې سي سي په ما باندې دا درد راغی ډاکټر ته لاړم ډاکټر هم بشکارې شي راته و کې خو کار واره نه کې بل اخر ما غالک سره مخ مخ سم از خو لا ده خاص ایمان دی والا پیدا شي کاش کې کاش مې کې جوړ سم ډیر ده بس ما سي ته ور بس لاړم و مې و وړو نشه سیدا دی کی چې نه سکوره تی موتا چی او ګری کی بس لاړې دې دا کریوان ما شل کار او لمون زو داس و دین نو وتل دنیا نه خبره اعتبار هم لاله سوار کې بدن هم لاله سوار کې اعصاب هم لاله سوار کې څوک مان دیوالان او غم رانه لري سو لکار څه من لاله سوار کې ایم اور په سعودي کې وات کار خلک ورته وری سیدا سړای خو به خاطر بین وتل دی ما ته ایزا و ایزا در لګم ما پاسپورت هغه مې جوړ ک چې کله په پرواز وخت بعد دغه وخت کې ما حساب کار پرې خو ما ویل ته مال ته بد شې نه دا وسنګ کوم تیرې پونار شې ان خرڅ کوم پاته سم ما تقریبا یو لک واتیا زره دا سه دوه لک پورې ما ته واند ته ورسو ته تا بعد له لاندې سیدر په دې پله کې موږ ځای نه جوړ کړو جګ جګې یو قدم پاس جايو یو را سه لا را دا وب کرا کرا د کی کا پته کی کده سره لري د موږ د څه کار نه کاوه دا وب به دومره راځي کی سي ځان پول به مونږ نيسي کيم کا ته کی نو اين موږ نام نه پاتې موږ کمزور یو ډور خراب کړیو هغه وب په دې پلو کی د سي تیزلی یو دوړ په یو لاړ کا دې وړ دی کو بس بیا زور وار شای د لاس ته وته یو هیڅ شی نه سکواله خلکو را باسري نه وای وړي ډېرې مړه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کسا تاسو ته چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي کر چې دا هغه میړه په کور کې نه وي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی. دا چې د هغه د ناروغي علت به شوی دا به پر رامه کې واورو.
خزي په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې هم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهیږم چې جوړه ولې یم.
دا دی ودیلی ده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وی بیا.
ته ټوکی کوي، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا ما نه مچ ته آرامه ای، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه ای؟
ته لمدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار م کوه، دا م کوه، هغه م کوه، نو څه وکم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه، ته راکه
دا دې واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوې دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوړلی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوسته شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې، ته په هیروین اخته شوې؟
ته څه شي زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروین شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کې، خدای دې دای خراب کې، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
جوڑما تم دے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تم دے تور تمونو مشفید داد کنزا لم للاس چ ظلمونو کے مشفید تصور شو تو زخم
بل محشر تر حاجت نشتر قیامت تو